السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو کوو په بامیانو کې د یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه لس تنه په یوه شخړه کې ټپیان شوي دي په بامیانو کې د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه شخړه تېره شپه په شیبر ولسوالۍ کې د قومي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې وړاندې راغلي بریدګر یو جومات ته ننوتلي او هلته یې پر خلکو د کلاشینکوف ډزې او چړو سوټیو ګزارونه وکړل د خبر پاڼې له مخې د محمد کیچا په کلي کې د شوې دغه شخړې په تړاو شپږ تنه نیول شوي دي وړاندې راغلي د پېښې پلټنه پیل شوې ده آئینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستانی پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې د خیبر سیاسي اتحاد مشر او مدني فعال خان ولی اپریدي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او ورانه یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي یوازې د یو کور څخه د نولسو کسانو مړي راایستل شوي دي د اکاخېلو شړلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستان پوځ پر کورونو حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د بګرام هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي زما د برداشت له مخې د امریکا متحده ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا ځان سره زمیمه کړي که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي خو مخکې نوموړي ویلي وو ښایي افغانستان او متحده ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې لکتر لګه درې ځله د بګرام اډې د بیرته نیولو خبره کړې او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنه کړي بده به ور پېښ شي خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي او د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ ولسمشر ډونالد ترامپ دغه مراسمو ته وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ د ولسمشر مرستیال جی دی وانس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیگزت هم د مراسمو ویناوال وو د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 20 کلن قاتل ټیلر رابینسن په اعدام محکوم دی وبخ د ډونالد ترامپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په 10مه په یوتا پانتون کې د وینا پر مال پر غاړه په ګولۍ ولګید او سای ورکړه قاتل یې د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو لته لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د نن ولدغه یواد بهر یو شمیر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو له کورونه او خپلوانو سره اړیکو مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او په دې اړه تاسو ته رپورت لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 30% مړینې د زړه شکر سرطان او تنفسي ناروغیو له امله پیښیږي
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته په افغانستان کې د نن او لدغه واد بهر یو شمیر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدماتونو بندیدو له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکو او مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل نوري فایبر نه اخیستل شوی انټرنیټ یا وای فای ورته لوی اسانتیا رامنځته کړې وه او د موبایلونو د انټرنیټ په پرتله ورته هم باکیفیته او هم ارزانه وو. دوی غوښتنه کوي چې بند شوي انټرنیټي خدمتونه د بیرته فعال او د خلکو ستونزې دې په پام کې ونیول شي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
پاره شکل موږ اړیکه له خپل دوستانو او هیوادوالو سره نه سنوري لکه څنګه چې مو لا وای فای له طریقو سره نیولم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو محمد رسول دی چې وای له هغه مهاله چې په کور کې وای فای یا نوري فایبر اخیستل شوی انټرنیټ پرې شوی د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د کورنۍ غړي او خپلوان چې بهر دي اړیکې ورسره پرې شوی دي. محمد رسول اسدی رادیو ته وویل
د پکندار شهر کې د وای فای خدمتونه د حکومت څخه خاص په ټپه درېدلې دي. نو په دغه وخت کې خلک له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. د په میلیونونو افغانان د هیواد څخه بهر اوسېږي. په وخت کې زموږ دوستانو خپلوان هم چې موږ بلوغي سره ډېر وخت اړیکه نیوله د سم کارتو انټرنټ دا ډېر لوړ قیمت تمامېږي. په هغه ډول تیز نه دي لکه څنګه چې د وای فای انټرنټ دي. ځکه د سم کارتو انټرنټ دي هغه ډېر ضعیف دي او په هغه شکل موږ اړیکه له خپلو دوستانو او هیوادوالو سره نه سنوري
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی هم ورته ستونزې مطرح کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره د هیواد په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې د موبایل انټرنیټ هم ګران دی او هم بې کیفیته. چې نسی کولای په اسانه پرې خپلې ستونزې حل او د کورنۍ غړو خپلوانو سره تماس ونیسي. د چینا غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خارج کی دی افغانستان نه بهر دی دا وای سره اړیکې نیسو تماسونه ټول ګډوډ شوی دی. تماسونه په سم ډول باندې نه نیول کیږي په دې ځینو کې انټرنیټ کوي انټرنیټ نه لرو.
د طالبانو حکومت په تدریجي ډول له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان پلس ولایتونو کې بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز او ننګرهار کې د نوري فایبر پر انټرنیټي خدمتونو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت دې پرېکړې یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې د کورنۍ غړي او خپلوان یې په یادو لس ولایتونو کې ژوند کوي هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د ایران په تهران کې مېشت یو افغان کډوال چې نوی وختل راپور کې نوم خپور سي او ټوله کورنۍ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ده. ازادي راډیو ته وویل
لکه ټول کار په انټرنیټ دا کا هغه طبي برخه دا کا تجارت برخه دا کا اماړي کې دی یو بل سره تماس کی په اقتصاد هم تاثیر کوي خلکو ته ستونزې سره مخ کیږي. ډېر مشکلات دي زیات کې مده تمامېږي وای فای په نسبت د چانه درې چانه بیا تمامېږي. نه نو چیرته به سره شيږي موږ هیرا کې کارونه کوو الټه مزدوري ونه کوو نو هغې ته به پیسې ونه دي نو هغې به نه کومه کې هلته خو نه کار شته نه کسب ځای سه نهشته دا انټرنیټ باید بند نه شي.
د جرمني په فرانکفورت ښار کې یوې میاشتې مېرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مې د مور کور ده په بغلان کې مې مور چې وای فای درلود استفاده یې ترې کوله. ما مور هغه وخت کې ډېره سخته ناجوړه وه اوس چې وای فای بند سوی ده هېڅ سوال مې نه ترې لرمه چې مور به مې څنګه ده. ډېر سخت تشویش مې ده. دا څومره وخت کېږي چې تشویش مې ډېر ده. بغلان کې وای فای بند سوی ده وای فای ښه و
وړاندې د طالبانو حکومت ځینو سیمه ییزو چارواکو او سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوې ده. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او رسنیو او خبریالانو د ملاتړو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. نوري فایبر کې به د انټرنیټ دی چې افغانستان له پنځو ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږ ویشت ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان تیره ورځ په خپل تازه راپور کې زیاته کړې په کمپونو کې د بې ځایه شوو د ژوند شرایط دي اندیښنې وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي کورنۍ د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله شاوخوا 4,90,000 کسان بیړنۍ روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. WHO د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 21 خپور شو زیاته کړې چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي سره مخ دي، چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو، اسهالاتو، ملاریا او شری د خپرېدو خطر یې زیات کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنیو اسانتیاوو نشتوالي د کورنیو لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړی او د زمي په نږدې کېدو سره ډیری نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمن سویو کسانو سمدستي اړتیاو کې د ژوند ژغورنې پاملرنه، رواني او ټولنیز ملاتړ، په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو او لویانو لپاره، همدارنګه د روغتیایي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. WHO په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه او کارکوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې ښځو او نجونو لپاره یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ژوند ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیایي مرکزونو د کمښت او روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د ده د مېرمنې او دوو ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ 4 غړي او خپلوان په یاده پیښه کې مړه شوي او د ده سربیره د کورنۍ 10 غړي یې ټپیان شوي او کور یې ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري، خو د اسداباد مرکز روغتون ته تګ ورته ستونزمن دی. د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلی فرید هم ازادي راډیو ته وویل
روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ده. دلته ماشومان هر ورځ ناروغوي. نن 5 ورځ ده چې زه خپله ناروغه یم، ستونزه لرم، نه پوهېږم څه را پېښ شوي چې زما معده خرابه ده. ډېرې نورې ستونزې هم شته، خو تر ټولو لویه اړتیا د طبي خدماتو او خوړو په برخه کې ده.
د طالبانو حکومت ویلي چې د اګست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې د یوې مرګونې زلزلې له امله له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول، نږدې 4000 کسان ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیایي خدمتونو، خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو، روغتیایي مرکزونو، سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندوی سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښوولې او ویلي دي د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره چې یو بل پسې زیاتېږي مخ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله د ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون ناببره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغېز کړی هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستانه د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغېزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغانیو ثبات، د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې اوس مر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکاری سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، ورو ورو بېګا ته خلک ډوډۍ ته آرام پاتې دی، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې ورو ورو بېګا ته آرام پاتې دی ډوډۍ ته او د غریبۍ سطح رو پر رو باندې نورم جګیږي کده حالات دي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي امیر وایت چې په خبره یې د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب بنا وسه پورې نه دی کړی، څوک په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته دی، ګری کور دی بس ورو راجانه مېش نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکړه په دغه بازوري باندې خو نه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره خپله بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د طالبانو حکومت وایي د دوی په کړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. دا دغه اعلامیې ټکی دی چې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد امریکا ته د باګرام او ویډي د بیرته سپارلو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپله ایکس پاڼه خبره کړې. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه یو ځل بیا د باګرام او ویډي په اړه ویلي که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد څه به پېښ شي.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ تر تازه ګواخروسته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي، د دوهې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقع بینانه تګلاره خپله شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه ګواښونکې څرګندونې کړي. هغه د سپتمبر په 6مه ناوخته په خپله ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې ګواښ وکړ که افغانستان د باګرام هوایي اډه هغوی ته چې جوړه کړې ده، یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب یې شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په تېرو نږدې درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړي. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درسیز قاري فصیح الدین نن د سپتمبر 28 په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرې خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د باګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن د سپتمبر په 28 په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمتشوي او د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو برمتشوي او کسانو په مسله کې جوړجاړی کیږي نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تیرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم. هغه ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم ښایي امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور له لارې دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید په باګرام باندې وکړي یا په افغانستان باندې وکړي، ځکه یو خو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی. او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتره واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2020 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو یوه ده. د کانکریټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتره اوږده الوت کرخه لري چې د سترو باروړونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو خوست په خوست کې د قومي مخاوره او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو سره هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی یادې څرګندونې د یکشنبې په ورځ د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا په هغه ناسته کې وکړي چې معلوماتو ته د لاسرسي ارزښت تر په نوم قومي مشرانو لپاره جوړ شوی وه. قومي مخاورو زیاتوله رسنۍ د خلکو د فکرونو په رغونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعاله ګډون ته د هڅونې په کار کې مهمه ونډه لري. په دې اړه پام وکړئ له خوسته د نجیب الله خیل دغه رپورټ ته.
یو شمیر خوستی قومی مخورو او ځایي اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسي د ارزښت په اړه یوه ناسته کې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعالو او پیاوړو رسنیو پرته خلک کره او رښتینو معلوماتو ته لاسرسی نشي پیدا کولی. دیاد برنامه منتظمین اول ول سره د قومي مخاورو د نګدي اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د اړتیا او ارزښت پاړې دا ناسته رابللې ده. د برنامه یو تن منتظم زاهد شاه انګار مشال رادیو ته ول
قومي مخاورو متنفذین همیشه د ول سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ول ستونزه ده او یا د حکومتونو اجرات دي په ډیر ښه ډول هم د ول ستونزې پورته کولی شي او هم په مقابل کې د حکومتونو جواب چې په هغه ستونزو په اړه یې څه کړي دي خلکو ته رسولی شي. نو په دې حساب باندې د قومي مشرانو دیني عالمانو او متنفذینو دپاره اطلاعات ورته لاسرسی ډېر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخور د ولسونو د ذهنونو په روښانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ټاکونکي بولي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومی مخور سمین خان زدران ویل
د دوی دوی نیمه لسیزه که رسنه چه سمره کرده را دکره ده دی دیگه سپورت قومون هم کرده ده باید حکومتی هم وکی او در رسنه دی چه خلق ده حسن خبروی او در رسنه دی چه پخپل را بگوله که هم مدرسه جره کرده او همی مکتب جره کرده او در رسنه دی چه در دنیا نتون خلق خبروی.
په ورته وخت کې خوستی فعالان کلیوی خو خواله رسنیو ته د خلکو لاسرسی ګټور بولي خو بیا له رسنیو هم غواړي چې د ناسمو معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دي د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي. یو تن ځوان فعال خلیل جان ګربزوال ویل
رسنیو والا څخه موږ غوښتنه کوو چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرعت کې دقت کې پاملرنه وکړي. کومه مسله چې په یوه ولسوالۍ کې په یوه کلي کې په یوه منطقه کې رامنځته کېږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او دوی د مداخلې په اساس باندې وکولی شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري.
بلخوا د خو ځایي مسؤلین وایي دوی خلکو لپاره پر وخت د معلوماتو د ورکولو اصل ته ژمن دي او ولس ته د حساب ورکونې او د هغوی د اندېښنو د اورېدو لپاره ځانګړې برنامې هم لري. د خوست د اطلاعاتو عامر مولوي سبحان الله اعظم وویل
د مسؤلینو لخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لخوا وخت نو وخت د حسابدارۍ کنفرنسونه جوړ شوي دي او د دغه شی کله چې افتتاح کېږي یا د پروژو نوي افتتاح کېږي د هغې په اړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکېږي. نظام مسؤول دی چې ولسونو ته وخت نو وخت معلومات ورکړي.
کتون که معلومات و تلاس رسایی ده خلکو لمهم و حق و نبولی و زیادتوی لده حق پی استفاده هر کس ده خپل جوان روختیا تعلیم او چاپریال لمسایل و خبریگی چه ده بیا پوتولنه که درونوالی او حساب ورکوانی ده اصل لپیاورتیا سرم راسته کوی. کتون که تنگار کوی چه ریختین و معلومات و تلاس رسی پرته خلک نیشی که ولی پا پالیسیو لویو او سیمایز و پروژو همدارنگ پوتولنیز و بحثونو و فعالیتونو که فعال ونده بولری.
وربشو پاکستان تالته وشمیر پی او کارت لرون کی وای د دغیوات پولیسو په بیل ابلو سیمو چاپی ولی او پرتل دی چې کډوالو ته د خپل کورونی د وسایلو د لیک دولو فرصت ورکړي دوی نیولی او کمپونو ته انتقال کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په پاکستان کې یو شمیر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د بهیر د چټکې دوه راپور ورکړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په 6مه د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمیر کډوالې پرته له دې چې دوی ته د خپلو کورونو د وسایلو د لیږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي. له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
وو کور بوتل بس په وو کور کې په یو کور کې یو څنګه ری ورکړتاري په خپل لور یې ګر تر دا وو کور یې دا بوت کور کې نه روښه یې ګر دا بوتل سامان نه به دا غي په کور ټو کې پاتې شو دا وایي خپل پر ولا کې سورې ستن ناشې
د پی او آر کارت لرونکو نواز کاکړ چې د سپین بولدک په پوله کې له خپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی وایي کته هم د وکولای سول چې د خپل کور ځینی وسایل لزان سره راوړي خو وایي چې ډیرای ګاونډیانې خالی لاس راوي سلسل
په شهر کې خلک کارو ته تللي دي هغه مخنیولي دوکانونه چالو خلاص پاتې شوي دي کورو ته ورګړي دي د شوزم بوتې زنانه او نارینه بوتل په کې انډیا در په در کړل په ټکوټ کې مړم ساګه ول
د پاکستان په مختلف ښارونو کې د پی او آر کارت درلودونکي وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاوو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت درلودونکي حمیدالله د شامې په ورځ د سپتمبر په 16 ازادي راډیو ته وویل
آزاد انا نسو وتلی کوو وتلو ام پر ځان بیریږو کو ورور واسطه وو څو چې ورور راځي ام پر باندې بیریږو چختانه خسته وینې نسی. نن دلته زمونږ پړوسیان دي هغه تللې وه ډاکټر ته زنانه یې بیولې وه دی بار وتلی وو میډیکل ته دوایې راوړه هغه پولیس نیولې وو نو ده ورته وویل چې زنانه راسره ده چې کله واپس هسپتال ته راغلې وه زنانه پولیس هم ورسره وو چې زنانه وو دی دواړه بیولې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 د یو راپور په خپرېدو ویلي چې د روانې میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 115,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 100,000 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي وو. دغې ادارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 15,600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې زیات شوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیون کسانو لپاره په خپله خوښه د ستنېدو ټاکل شوې موده د اګست په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړي خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غځول سي. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت تر رسیدنې عالي کمیټې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 888 کورنۍ د تورخام او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ننوتلي دي.
ازادي راډیو .com